السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې درې افغانان د عراق له زندانونو څخه خوشي شوي او افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دغه درې تنه له دې سره سره چې قانوني اسناد یې درلودل له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په عراق کې بندیان وو. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دغه درې تنه په بغداد کې د افغانستان د سفارت په هڅو خوشې شول او د ایران له لارې افغانستان ته واستول شول. تر دې وړاندې د عراق له زندانونو 15 افغانان بندیان خوشې شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپورونو له مخې زرګونه افغانان په ایران، پاکستان او عربي هیوادونو کې بندیان دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي وروسته له دې چې طالبانو په رسنیو کې د ژوندي څارو پر تصویرونو بندیز اعلان کړ، د تخار ولایت دوو تلویزیونونو خپرونې ودرولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون او یو شمېر شخصي تلویزیوني چینلونو ته امر شوی چې دې بندیز ته غاړه کېږدي. دا نوي محدودیتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په رسنیو او شخصي ازادیو باندې د پراخو بندیزونو یوه برخه ده. ورته بندیزونه په نورو ولایتونو لکه کندهار او میدان وردګ کې هم پلي شوي دي. د راپورونو له مخې دوه شخصي چینلونه، ماه نور او ریحان، د خلکو د تصویر خپرول درولي دي. د خبرلانو مدافع ټولنې په تصویري رسنیو کې د عکس او فلم پر خپرېدو پر بندیز اندېښنه ښولې ده. ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې درې افغان ادبا په تهران کې د اورلګیدو په یوه پیښه کې مړه شوي دي. د ایران د انتخاب رسپانې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې دا اونۍ د تهران د شاد آباد په اوسپنې په بازار کې شوي، اووه تنه نور ټپیان شوي هم دي. د اورلګیدو اصلي لامل لا هم نه دی څرګند شوی، خو ځینو عرب عیني شاهدانو ویلي چې اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو. هغوی زیاته کړې چې شاوخوا 100 دوکانونه په دې بازار کې سوځېدلي او درې افغان کارګر مړه شوي دي. د مړو شوو افغانانو هویت تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د پولیو یا ګزارنه د پروګرام د همغږۍ کلنۍ ناسته د دوشنبې په ورځ په کابل کې په داسې حال کې پیل شو چې سږ کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 22 نوې پیښې ثبت شوې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون خبرلانو ته لیږلې، ویل شوي چې د دغه کانفرانس ناستې به د دې وزارت د مسؤلانو، د روغتیا د نړیوال سازمان د استازیو او د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو پروګرام د مهمو شریکانو په ګډون تر راتلونکو 2 پورې دوام وکړي. په دې ناسته کې به د پولیو پر روانو پرمختګونو، د دې پروګرام پر موجودو ننګونو او د هغو لپاره د اغیزناکو حل لارو پر موندلو بحث وشي. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 22 او په پاکستان کې 28 پیښې ثبت شوي دي، چې دا شمېر د تیر کال پرتله 4 برابره زیاتې دي. د پولیو یا ګزارنه د محو کولو نړیوال نوښت جی پی ای آی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې درې نور ماشومان په کندهار او هلمند ولایتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د پولیو یا ګزارنه ویروس له افغانستان او پاکستان پرته په درسته نړۍ کې ختم شوی دی، خو سږ کال په جنگ ځپلې غذا کې بیا هم د دې ناروغۍ ځینې پیښې لیدل شوي دي. متخصصان باور لري چې د پولیو واکسین د کمپاینونو نیمګړتیاوې او د عامه پوهاوي کموالی د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي سبب دی. د لبنان په شمال کې پرون د اسرایلو په هوایي برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپور په اساس د ایتو خارګوټي کې د اسرایلو په هوایي برید کې هغه کور په نښه شوی چې بې ځایه شوو کډوالو ته په کرایه ورکړل شوی و. اسرایلو داسې وخت په لبنان بیا بمباري کړې چې د اسرایل اکثر خلک له لبنانه د راکټونو د لګیدو په سبب په پټنځایونو کې اوسي. پرون په اسرایلو باندې حزب الله ته په منصوبو بریدونو کې لږ تر لږه 4 اسرایلي عسکر وژل شوي او تر 6 نور زیات ټپیان دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ د منځني ختیځ د زیاتېدونکو شخړو او د روسیې په وړاندې د اوکراین د ملاتړ لپاره پر نویو تدابیرو د غور لپاره راټول شول او پر ایران یې نوي بندیزونه تصویب کړل. د اروپایي اتحادیې بندیزونه هغه شرکتونه او کسان په نښه کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي او دا توغندي او نورې وسلې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د کارونې لپاره روسیې ته لیږي. تر دې وړاندې اروپایي سرچینو د آزادې اروپا ایراني څانګې فردا راډیو ته ویلي وو چې اروپایي اتحادیه په دې ناسته کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د 14 تړلو کسانو او ادارو په شمول پر ایران ایر هوایي شرکت د نوي بندیزونو په اړه پریکړه کوي. اروپایي اتحادیه درې ایراني هوایي شرکتونه، ایران ایر، ماهان ایر او ساها هوایي شرکت، او له هغو سره دوه تړلي تدارکاتي شرکتونه په خپلو بندیزونو کې شامل کړي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه التم لوستلای شي. په دغه پروګرام کې وړاندې د سر مطلب دا دی چې د خبریالانو ملاتړو ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو د نویو بندیزونو په اړه اندېښنه ښولي.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې یو شمېر اروپایي هیوادونو لاغې ډلې بریتانیا پر ایران باندې نوي بندیزونه لګولي دي. هر به تاسو ته یو ریپورت خبر کو چې د کلیوالو خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هلته یو شمېر خزي په لاسي صنایعو کې په کارونو بوختې دي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتنه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې اېښوی، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کرم خرڅوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د خبریالانو ملاتړو ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو کې د نویو بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. افغان خبریالانو مدافع ټولنو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر رسنیو کې د ژوندي ساورو پر تصویر بندیز، د بیان د ازادۍ څرګنده سرغړونه او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو لور ته یو بل ګام وباله. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون هغه قانون نافذ کړ چې پر اساس یې رسنۍ د ټولو ژوندي ساورو د تصویر له خپرولو منع کیږي. له موضوع خبر ژورنالیستانو ویلي د امر بالمعروف وزارت غواړي خپل دا قانون په تدریج عملي کړي. طالبانو په 1989 میلادي کال کې هم د کابل له نیولو وروسته د ژوندي ساورو پر تصویرونو بندیز لګولی و. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبان په دې غواړي د بیان ازادي یو مخ له منځه یوسي. د دې مرکز ویاندوی حشمت وجدانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په دې لټه کې دي چې رسنۍ په کامل ډول فعالیت ودروي.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دا قانون د ټول افغانستان لپاره دی او په تدریجي ډول به پلی شي. هغه زیاته کړه چارواکی به هڅه وکړي خلک قانع کړي چې د ژوندي موجوداتو تصویرونه د اسلامي شریعت خلاف دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی بیا وایي طالبان له دوو میاشتو راهیسې له رسنیو سره په دې خبرې کوي چې د ژوندي سارو د تصویرونو خپرول ودروي. تر دې مخکې یو شمېر خبریالانو پرون تایید کړ چې طالبانو په میدان وردګ ولایت کې فلم او عکس اخیستل منع کړي دي. تر دې وړاندې په تخار او کندهار ولایتونو کې هم د ورته اقداماتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې په رسنیو او خبریالانو ډیر محدودیتونه وضع کړي چې وروستی مورد یې له رسنیو څخه د ژوندیو بحثونو پر خپرېدا بندیز و. دوی په یو شمېر ولایتونو کې له رسنیو څخه د ښځو د غږ پر خپرېدو بشپړ بندیز لګولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم ورزو د ترکیه هیواد ته هلته د امریکایي اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیې د کډوالو په مرکزونو او کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخ دي. امریکایي رسنۍ پولیټیکو د جرمني رسنۍ شپیګل او یو شمېر نورو رسنیو تازه راپور ورکړی چې په دغو مرکزو کې پر کډوالو په زور د خپلې خوښې بیرته ستنېدو اسنادونه لاسلیک کیږي. که څه هم تر اوسه د ترکیې حکومت په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر افغان کډوال چې څه موده په ترکیه کې په دغو کمپونو کې تیر کړي وایي له تاوتریخوالی او ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمېر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي، وهلو، ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغو رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زور مجبوروي چې په خپله خوښه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حد زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پروان اوسیدونکی محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلی د ترکیې په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کو یو ځای کې 300 کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي، هر یوې بوی کاوه، په زرګونو ناروغۍ وې او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
یو نفر همدی آباد نه و، خلاصه کلان همدی مرض گرفته و.
همدارنګه په سویس کې یو افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیې په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو، څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کمپ ته بوتلم. د ترکیې په کمپ کې حالات ډېر خراب و، په زور یې موږ مجبور کړو چې لاسلیک وکړو، څو افغانستان ته مو ولیږي.
زور آورد از ما امضا گرفت که ما را دیپورت کنه به افغانستان.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوي، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړپوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې NRC ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیې د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړي او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500.
بریتانیا پر یو شمیر ایرانی ملکی او پوزی شخصیتونو باندې بندیزونه لګولې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی د دغو بندیزونو دلیل د ایران له لوري په منځني ختیځ کې خطرناک اقدامات او په دې اړه خبرداریو ته نه پاملرنه وبلله. د همدار زویل هیواد به د ایران د خطرناکو او نه منل کېدونکو اقداماتو په وړاندې د خپلو شریکانو تر څنګ ودرېږي. جزئیات په دغه رپورت کې لیسمت ساروان اورو.
برتانیا د تهران لخوا پر اسرائیل د بالستیک توغندیو د بریدونو په خبرګون کې د دوشنبه په ورځ د ایران پر جګپړو شخصیتونو او پوځي ادارو نوی بندیزونه ولګول. ایران پر اسرائیل لومړی برید وروسته له هغه وکړ چې د سش کال په حمل میاشت کې په دمشق کې د ایران پر کنسولګری هوایی برید وشو او ایران اسرائیل د برید مسؤول وباله. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې څرګنده کړه چې ایران پر لپسې خبرداری له پامه غورځولی. د دې بندیزونو له مخې د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوی او د هوایي ځواک قمندان حمید واحدي هغه کسان دي چې بریتانیا ته به د ننوتلو اجازه ونه لري او په دې هیواد کې به یې ټولې شتمنۍ کنګل شي. د لامې په بیان کې چې په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له یوې ناستې وروسته خپور شو، ټینګار شوی چې دا بندیزونه د ایران د ځواب ویلو او د هغو کسانو د افشا کولو لپاره یوه لار ده چې د دغو بریدونو تر شا ولاړ دي. د بریتانیا جګپوري ډیپلوماټ ټینګار وکاوه چې لندن د خپلو متحدانو او شریکانو تر څنګ ولاړ دی او یادونه یې وکړه چې هیواد به د ایران د نه منلو وړ ګواښونو په وړاندې لازم ګامونه پورته کړي او د سیمې په کچه د تاوتریخوالي کمولو لپاره به فشار ته دوام ورکړي. د بریتانیا په بندیزونو کې د سپاهي پاسداران د استخباراتو مشر محمد کاظمی هم شامل دی. د ایران د فضایی ادارې په ګډون د دو شرکتونو شتمنۍ او پانګې چې له ټکنالوژۍ څخه په کروز او بالستیک توغندیو کې کار اخیستل کیږي کنګل شوي دي. تیره اونۍ د متحدو ایالاتونو حکومت د ایران د تیلو او پتروشیمی په برخو کې پر لسګونو شرکتونو محدودیتونه ولګول ترڅو د دې هیواد مالی سرچینې چې د متحدو ایالاتونو لخوا بې ثباته کوونکي فعالیتونه بلل شوي وچې کړي. له بلې خوا د لبنان د سره صلیب اداره وایي چې د اسرائیل په هوایی برید کې په شمالي لبنان کې په یوه ودانۍ کې لشکر لشه 21 کسان وژل شوي دي. دا برید په شمالي لبنان کې د ایتو کلی په یوه ودانۍ شوی دی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي مسیحیان دي او د حزب الله ډلې له اصلي مرکزونو څخه چې په جنوب او ختیځ کې دي لري پرته ده. خو د اسرایلی رسنیو راپورونه وایي چې په دې برید کې د حزب الله ډلې یو جګپوړی قمندان په نښه شوی دی. د اسرایل پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم ورزو د کلیوالو خزو د نړیوالې ورځې په ارتباط باندې ریپورت ته د کلیوالو خزو لپاره اقتصادي او ټولنیزې اسانتیاوې کمې دي. یوې میرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بېوزلو میرمنو لپاره د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. د دغه مرکز کارکوونکي چې د خپلو کورنیو سرپرستي په غاړه لري وایي د توکو د بازار موندنې لپاره مرستې ته اړتیا لري او غواړي د دې لپاره ځانګړی بازار ورته جوړ شي. تفصیل ساده رشتین څخه اورو.
د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک، مری، اوبدلو او نورو لاسي کارونو بوخت دي. پنځه پنځوس کلنه خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکې ده، لس کاله وړاندې د خپل کور په یوه برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکوونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ شوی. خدیجه وایي د لسګونه زره افغانوی شخصي پانګونې په مرسته یې دغه مرکز جوړ کړی او اوس پکې شپېته بېوزله میرمنې په بېلابېلو برخو کې لکه خامک، مری، اوبدلو، ګلدوزي او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتنه تنخواه مې د لور لپاره به مې یو پوړنی ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې ایښوی، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کر مې خرڅوی چې بازار به جوړ سو هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه پوړي نه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرژي مسیې کومک راسره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ یعنې د خیاطۍ مې مزداده، بابتنی مې مزداده، خامک مې مزداده، هر شیز ارکم د کارو شیز لرم چې حساب یې کده بیا باندې دیشته د دې ځای د دیشته دا شپېته دنې.
بی بی هوا چې یو کوند او د دې مرکز کارکونکې د وای ل دې لاري د خپل کور اړتیاوي پر کوي. نو مړې زیاتوي چې دغه کارځای د ژوند د سترو اقتصادي ستونزو یو حل لاره ګرځېدلې ده.
زه خپل کوند یم اجتماع نه پسې جماعت مشر زید پنځو کال را پات سوې دي چې یو وخت مې د بل یو د بل د کور کار کوي بیا وزای دې سوې یو خیاچ کوي یو په خیاطي اخته یو کلسره بلل مشته دې حکومت سم مشته د غرا برابر کې چې یج معاش را کوي یج یو سم کارخانه را برابر کې د کاروبار ځای را برابر کې چې موږ راځو موږ چې مان غریبان د خپل ګوله باندې وساتو در بدر د خمه خیاچ وو د خمه کوزو د کارونه کوي د لاسک انجینیم را ولو د دې کارونه تر کوي د لاسک کار کوي زه خپلم د خیاطي کار سره کوم.
نوري کارکونکې مېرمنې هم وایي له دې مرکز سره د دوی ژوند ښه سوی او کورنۍ یې له فقر څخه ژغورل سوي دي. دوی له مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړي بازار جوړ کړي تر څو خپل تولیدات په ښه توګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خو زما لپاره ښه دي، زه اوله اخره ناست یم په دغه خپل ګوت خپل کور یو ضرورت پوره کوم. د کوچنیانو مور یم، خاون خوارکه یم، د کار د کولو نه دي، دغه زو نورې ګرده سره ناست یو، دا خامکان کوو یا د څرخ کارونه کوو، په دغه خپل د کور ضرورت سره پوره کوو. کوچنیان مې مدرسې پیس هر شی دا اوس مې دوه کوچنیان ګر سره کې د سنټر راایستلي دي، د پیس د نیستې څخه خالي مدرسې ته ځي، پیس نه نسي برابرولی. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته داسې موږ د غریبانو دپاره چې داسې کومکونه وکړو، داسې بازارونه سم کې چې موږ نه راغ تای واوري پکښې
موږ دا کار کارما سره چې دا کار مختب لاس موږ ته کار پیدا او چې موږ پرې چې مان په ورځ خپل کورونه په ورځ سره یو کریرا په سیږي غریبانه خپل عیال د واسه دغه نه لرنه پکا موږ د حکومت سره دا غیر چې موږ ته مسفره پالې چې موږ ته کارونه راک او موږ ته مارکیټ شو کې تاسو موږ کارونه ووځي پر مخ باندې.
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کندهاري میرمنو په لاس جوړ سوي خامکي غاړي او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتې زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داور
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربش نورستان ته د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي د سړکونو د خرابوالي، د موټر چلونکو بې احتیاطي او په موټرو کې د ډیرو سورلیو او بارولو له امله ټرافیکي پیښې زیاتې شوې او په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې چپه شوې او پکې شلو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. دوی وایي له لغمان څخه دواب او منډول ته موټر چلونکي تر هغه حرکت نه کوي چې تر څو یې پکې شپاړس کسان او لزګونه منه مواد موټر کې نوی بار کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی، د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو زه دغه دریوران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بار جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی، بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورج مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطن هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغرنګ پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې پنځو پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نعماني:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس
او شلو پوری کسان نی برابر شوی دیر سلویخ منو پوری بار نی برابر شوی موتروانان حرکت نکه زمان غریب خلق پا هوټلونو کې پراته زنانا ورسره مریضان ورسره سل قسم نور مشکلات ورسره تړلی هلته پا هوټلونو کې پراته ځکه موټر نه برابرېږي خلق نه ده برابر بار نه ده برابر
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري
کرایه قیمت دی لارې خراب دي مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د لغمان نه وخت له تر منډل ولسوالۍ پورې فی کس 1300 کرا دي او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خصل کیږي همدغه رنګه د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پوړو مسولینو غواړي چې ورته دې د سرکونو جوړولو غم وخوري هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې لاړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کېدو څخه شکایت کوي چې په نږدې دوه اونیو کې 2000 موټرې له سرکونو ښویدلې او پکې 40 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
هالند او سویس د زینو مجرمو افغان کډوالو د استلو پلان لري او په دې لړ کې سویس دوه افغانان استلی هم دي په هالند او سویس کې میشته او شمیر افغانان په دې اړه اندېښمن دي
لسویس د دوه افغانانو ډیپورټول هغه هم داسې وخت چې د اروپا بل هیواد هالند ازبکستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د استولو په لټه کې دی د سویس عدلی وزارت ویلي چې دوه افغان کډوالي بیرته افغانستان ته استولي دي د دغه وزارت یو بیان وینسنزو ماسویلي دا افغانان د سویس کورنی امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین بللي دي دغه سویسی چارواکي دا هم ویلي چې له دې هیواده به ډیر ژر 14 نور مجرمین هم افغانستان ته واستول شي اخو د هالند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولای شي ازبکستان خاني کړي چې رد شوی پناه غوښتونکي ومني که څنګه د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولن فابر د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقه د سلاکیدو په حال کې ده په اروپا کې میشت یو شمېر افغان کډوال د اروپایي حکومتونو په وروستیو اقداماتو ناخوښ دي
زه د دغه تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان را رسول دي که دوی الته امنیتی ستونزه ونه لري خو خیر ګڼي نور ستونزې لري اقتصادي کلتوري نور ستونزې لري نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده
دو افغان دوی سویس نه اخراج کړی دي دوی ته 1500 سویس فرانک هم پیسې ورکړی دي د جیب خرچ په توګه او 14 کسان نور هم په پام کې دي چې بیرته د دې نیونه یو د خارج شي په دې کې افغانان کوم افغانان چې په سویس کې اوسېږي ډېر اندېښنه لري مخصوصا کوم کسان چې په دې وروستیو وختونو کې سویس ته راغلي دي پدې کې فامیلونه دی ماشومان دی زیرې خزرې چې اواز راغلي دي
تر دې مخکې جرمني د اگست په 13مه 28 افغان په ناغښتون کې چې به جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورحمت الله ایم ننګرهار ولا د شیرزاد ولسوال جن تاسو سره تماس کوم ورور دغه ماجرو په حساب باندې یو لند پیغام درته پرګدم ورور دغه عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي او د چاته میشته وتل چې یو کال وتل لا ټول لاړ د خواري غریبۍ ته زخپلم لاړم به د مانه $100 وخت او زیرا ولې غلم تقریبا د سیو چې څلورنیم میشته یا څکم پنځه میشته مال ته په زندان کې تیر کړ ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله د بارا کې څه پروګرام جوړوي یا چاته اس دا خبر رسوي شو بل ځخ منبی نه د شکایت تورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدر دي اته فامیلونه پکې بنديان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه برکه د موږ شکایت خلکو ته ورسې ورو ځخ په لاله ته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بنديان دي وروره دغه اسلامي امارت چارواکي د موږ د پیغام واوري وروره او د دې څه غم خوري
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلومات ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویل شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو استزمن کار باندې بدل شوی دی کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا رادیو غانې تلویزیون خبرونه کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبان هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي نو به پرې اواز دادنه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبرونه خپل سر ډول نیول او خپل ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او دندان دا چول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارې چې اوس خبرونه مهمه دي لدې سره به ډېرې رسنۍ وترل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له نشې موادو سره د مبارزې کمیشن وروستۍ مسوده چمتو کړه
د یو طرزالعمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او اولی کمیشنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو مادو کې چمتو شوې ده
یو بل راپور کې به ووري چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د اعتیاد ډېرېدو په اړه اندېښمن دي
دلیل متوسدان ما
زاد لاوړ دوستان سره د ناستې ولاړې را مل موتات سو مصرفيات منو درلود نو کور ته براغله هر څه چې بلاس تراغل وړل مو او خرڅول ما او چرس په مخېره دي
دا چې کوم نشي مواد په موتاد میرمنو کې د زیګون پروسه ټکنی کوي په دې اړه مولا ډاکټر ګلاسخر شریفیار سره مرکه کړي
دا نشي مواد درهم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي او بل اخره د دوی نورمال ولادت چې د زندوی او بل اخره د خطر سره مخ کوي
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډراما لرو
والک تل دی بل څه غواړي هغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن ورستي مسوده ترتیب او چمتو کړه دا طرز العمل چې په درې فصلونو کې چمتو شوی له نشي موادو سره د مبارزې عالی کمیشن اساسي کارونه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د وزارتونو وظایف او نشي موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې مسؤلیتونه په ګوته کوي له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له دوام سره پر یو وخت د کیمیاوي نشي موادو تولید ډیر شوی او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې عامه ذهنیتونه بلې خواته واړوي د دې راپور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طرزالعمل نهایي مسوده چمتو کړه دا مسوده د منل کېدو لپاره د چارو د رئیس په مشرۍ د وزارتونو او ریاستونو استازو دوهمې غونډې ته وړاندې شوه د طالبانو حکومت د دې طرز العمل چمتو کول له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون کې د وزارتونو او اړوند بنسټونو ترمنځ د چارو همغږي شي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دا طرز العمل به له نشي موادو سره د مبارزې په عالي کمیسون کې د شاملو بنسټونو چارې منظمې کړې.
د یاد طرز العمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او اولی کمیسنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو مادو کې چمتو شوی ده. په سپکې عمومي احکام د وظایفو ویش کاري تګلار او بیلابیل احکام ترتیب شوي دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ جوړ شو چې د پخوا په پرتله تشکیلات محدود شوي دي. دا کمیسیون د لومړي ځل لپاره په تېر جمهوري نظام کې جوړ شو چې 15 وزارتونو او یو خپلواک کمیسیون یې غړیتوب درلود. د دې کمیسیون وظایف د کوکنارو له کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه او د دې تر څنګ د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی او بزګرو لپاره د بدیلو کښتونو په برخه کې د اقتصادي مرستو برابرول و. خو د طالبانو حکومت د دې کمیسیون تشکیل 13 وزارتونو او یو ریاست ته راټیټ کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې یې ډېر صلاحیتونه او مسؤلیتونه له اړوندو وزارتونو څخه اخیستي او د کورنیو چارو وزارت ته سپارلي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام او کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو ته په اشارې سره وایي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د دې کمیسیون د بیا جوړولو د لارې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي او په دې پلمه بهرنۍ مرستې راجلب کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نه یوازې دا چې د کوکنارو تولید یې نه دي کم کړی، بلکې د دوی په واکمنۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم ډېر سوی دی.
طالبا میخوان که به دنیا نشان بدن.
طالبان غواړي نړۍ ته وخیي چې دوی رښتیا سره د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کوي او هڅه کوي هغه لاسته راوړنې د ځان وبولي چې په خوا یې بله بڼه درلوده. خو رښتیا دا ده چې تیر کال د کابل او بامیان په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو او ډیرو بزګرانو یې تریاک ټول کړل. دا مهال په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د تریاکو خرڅلاو بازارونه شته دي.
وجود دارن.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د دوام په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون له جوړېدو سره سم یو نامه هم له طالبانو سره ژمنه کړې چې د بهرنیو مرستو جلبولو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو یوه غونډه راوغواړي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو تر دې مهاله د دې غونډې دقیق تاریخ او ځای نه دی ټاکلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وروستۍ مسوده چمتو کړه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر می ورته ځوان بیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو ته ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړه واکونه دمون غ خراب کړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک دریا کوشنانی د درې سره د نروزنی لامل یختن وولو مرس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د تخار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د چرسو احتیاط ډیر سوی دی. دوی وایي چې په دې ولایت کې ډیری ځوانانو د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله چرسو ته مخه کړې او کله چې تنکي ځوانان په خپل ښار او کلیو کې دا وضعیت ویني دوی هم نشو ته هڅول کیږي. په تخار ولایت کې اجتماعي فعالان وایي چې په ځوانانو کې د احتیاط ډیروالی د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلاو سبب سوی دی. په دې اړه به زموږ د همکار راپور ته غوږ شو.
په تخار ولایت کې د چرسو د احتیاط ډیروالی په دې ولایت کې د جدي روغتیایي او اجتماعي اندېښنو سبب شوی دی. په دې لړ کې ځینو ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري، د مصروفیت نشتوالی او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دوی د احتیاط عمده لاملونه دي. د سلګونه ځوانانو له ډلې څخه یو هم روح الله دی چې څلور اولادونه لري. دی وایي چې د څو کالو راهیسې د ژوند د ستونزو او بیکارۍ له امله د چرسو نشو ته مخه کړې ده.
از روزی که می چرس
لکومی ورزی چی چرس کوم جسمی او روانی وضعیت می خنه دی سر درد زان درد او در پدریم اته اولادونه می دی لخجی او کورنی سره می جنجال او بد حال چرس ته لاس رسی آسان او ارزان دی د پندوش تو سلو افغانو او اخلو زموږ چاره پری کی
د روح الله خبرې د هغو زرګونو ځوانانو د غمجن ژوند بیلګه ده چې په دې موادو معتاد شوي دي. دغه ډول 45 کلن احمد فرید وایي چې د لومړي ځل لپاره یې انډیوالانو له چرسو سره آشنا کړ او هماغه آشنایي د احتیاط او بدمرغۍ پیل شو. فرید چې د خپل وضعیت څخه ناراضه دی وایي چرسو نه یوازې دا چې د ده جسم او ذهن ته زیان رسولی دی، د کورنۍ لپاره یې هم لوی سرخوږی دی.
دلیل متاسدان ما
زده ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له امله موتاد شوم. مصروفیت مې نه درلود نو کور ته به راغلو، هر څه چې به لاسته راغلل وړل مو او خرڅول مو او چرس به مو پیرل. همدې چرسو زما روغتیایي وضعیت را خراب کړی دی.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ډاکټران وایي که څه هم له پخوا څخه د افغانستان ځوانانو د چرسو نشه کوله، خو دا چې په وروستیو کلونو کې چرس آسانه پیدا کیږي او نسبتا ارزانه هم دي، دې وضعیت په ځوانانو کې احتیاط نور هم ډیر کړی دی. د خیر الله صالح په نوم یو اجتماعي فعال ازادي راډیو ته ویل چې د چرسو په معتادینو کې باسواده او روشن فکره ځوانان هم شامل دي.
اکثرشان روشن فکر هستن و اکثرشان تسلیح کردن
دیره روشن فکر او باسواده دی خوبی کار دی او آن کورانه تری پازاد دی دیره توی پروانی ستونزو اخت شوی او طولانه دستونزو سر مخ کردی اکثریت غلاوی هم دوی کردی زکر پخپل حال خبر ندی او دا در طولانه او کورانه لپار لوی ستونزه دا حقا ما شمان چی در دوی ترسنگو سیگی پرتر بدبختی بلچه نزده
کردی.
د تخار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیری جرمونه معتادین کوي او دا مسله اوس په جدي اجتماعي ستونزې اوښتی ده. د تخار ولایت اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د نشو علت د کار او مصروفیت نشتوالی بولي او اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي روغ ځوانان به هم نشو ته وهڅول شي او په دې ولایت کې به د چرسو معتادین نور هم ډیر شي.
راپور کې مو واورېدل چې د تخار اوسیدونکي په ځوانانو کې د چرسو د احتیاط ډېرېدو په اړه اندېښمن دي.
رازا کمه مونږ تاسو منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، سې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال د نشهیي موادو استعمال د زیږون پروسه ګډوډوي چې په نتیجه کې د معتادې مور زیږون د عادي ښځې په پرتله سخت او کله کله د ماشوم د مړینې لامل هم کیږي. دا چې کوم نشهیي مواد په معتادو مېرمنو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي، په روغتون کې د زیږون پر مهال د احتیاط پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي، او د یوې معتادې ښځې زیږون له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشهیي موادو استعمال پر امیدواره میندو کومې ناوړه اغېزې کوي.
د نشهیي موادو استعمال په حامله ښځو کې ډېرې ناوړه ستونزې راولړولی شي. اوله دا چې دغه کوم ماشوم چې د دوی په نس کې دی، د هم مستقیما د مور د احتیاط سره معتاد کیږي، او بله خبر ده چې د یوې معتادې مور ولادت سخت وي، نظر عام ښځو ته
د ماشوم د سخت یا د غرزیدو سبب کیږي. ماشوم د پریماچور یا د وخت نه مخکې پیدا کیدلی شي. ماشوم وزن د نظره کم پیدا کیدی شي. ماشوم د سوی تغذی په شکل یا د غذایي موادو د کمښت په شکل پیدا کیدی شي. همدارنګه ماشوم معتاد پیدا کیدلی شي. دوی باندې د درد دواګانې کار نه کوي. دوی باندې هغه دوا چې د رحم د تکلس او د ماشوم د ولادت د پروسې د تیزوالي سبب کیږي هغه دوا هم په دې اثر نه کوي. د دوی د لنګون یا زیګونې ځنډنې کیږي او په څومره چې وخت لازم وي په هغه وخت سره د دوی کوم سرویکس چې دی چې د ماشوم دپاره باید خلاص شي هغه نه خلاصیږي. ځکه دغه نشه یي مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره د دوی هغه نورمال ولادت چې دی ځنډوي او بالاخره د خطر سره مخ کوي. او حتی دا چې بعضې وخت کې مجبوریږي ډاکتران چې دوی ته عملیات وکړي یا سرجري ورته وکړي. کله بیا چې حامله ښځې چې معتادې وي د زیږون په وخت کې انالجیزیک یا د درد دوایانې کار نه کوي. بل هغه دواګانې چې د رحم د تقلص سبب کیږي هغه دواګانې په دې باندې درست اثر نه کوي او بالاخره د دې زیږون د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کوم ډول نشه یي مواد په معتادو میندوارو ښځو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي؟
اکثر نشه یي مواد د زیږون پروسه ځنډنې کوي. خو په تیره بیا د اپین خاندان یا د تریاکو خاندان چې کا هیروین وي او یا اپین وي یا مورفین وي یا پیتیدین وي یا کوډین وي دغه دواګانې چې دا د ټول بدن په عضلاتو خصوصا د رحم په عضلاتو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره د ولادت پروسه ځنډنې کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیری معتادې ښځې چې د زیږون لپاره روغتون ته مراجعه کوي د خپل احتیاط کیسه نه کوي. د دې خبرې پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کومې مورګانې چې معتادې دي او حامله دي او دوی چې کله شبخانې ته ځي واقعا دوی د خپل احتیاط یا د نشه توکو د استعمال کیسه پټوي نو دوی دپاره هم خطر دی. ځکه چې هغه کارونه یا هغه پروسیجر یا هغه پروسې چې دوی ښځو دپاره لازمي دي هغه ډاکتران په نظر کې نه نیسي. او بل هغه چې د دوی د ماشوم دپاره په کار دي مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي ماشوم هم معتاد وي هغې ته یو سلسله ډېر مشکلات لکه سا بندش اپنې چغې جړه فریاد دا شینه ډېر وي نو کوم مور احتیاط پټوي دا د دې دپاره خطرناک دی. هم د دې د لنګون یا د زیږون وخت زیاتېږي او هم د ماشوم دپاره ډېرې ناوړې ستونزې راولړي.
د زیږون پر مهال د یوې معتادې ښځې خدمات له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري؟
د ولادت په وخت کې د یوې معتادې مور او د عادي مور چې مواد نه استعمالوي او نشه نه کوي ډېر فرق لري. د زیږون پر مهال د معتادې مور زیږون ځنډنې وي، اوږده پروسه نیسي، عضلات شخ وي، عضلات په اسانۍ نه نرمیږي، بالاخره د دې ولادت ځنډیږي او د ولادت د ځنډېدو سره دوی ته نور ډیر مشکلات پیدا کیږي. ماشوم ته مشکلات پیدا کیږي، کیدای شي چې ماشوم د اسپکسیا سره مخ شي، یعنی د اکسیجن د کمی سره مخ شي او کلچ پیدا شي کیدای شي چې هغه ونه ژاړي او بالاخره هغه ته مغزي مشکلات او یا پلج او یا نورې داسې زیاتې ستونزې پیدا شي. چې معتادې ښځې لنګون یا زیږونې سخت وي په اسانۍ سره د دوی سرویکس یا کوم هغه ساحه چې هغې نه ماشوم راوځي هغه سخت او رجډ وي نو د دې په خاطر باندې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي نظر نورمال حامله ښځې ته.
که کومه معتاد مور د زیږون پر مهال خپل احتیاط پټ کړي، آیا داسې لارې چارې او معاینات شته چې له مخې یې ډاکتران په دې پوه شي چې دا ښځه معتاده ده او باید د یوې معتادې غوندې چلند ورسره وشي؟
بدبختانه کله چې یو مور شبخانی ته ځي یا روغتون ته ځي، اول خو د دې خپل احتیاط پټوي، بل خبره دا چې ډاکټران هم ډېر اکسپرټ نه وي او تجربه ونه لري او د هغې د چهرې او یا د حالت څخه پوه نه شي چې دا یو معتاده ښځه ده. ولې داسې ټیسټونه شته دی چې د یو مور احتیاط معلوم کړي؟ یو ملټي ډرګس ټیسټ ورته وایي چې د یورین یا ادرار کې کیږي او هغه دا معلوموي چې دغه زنانه یا حامله مور په کومو نشه یي موادو روغ دی. دا بالکل د دې امکانات شته دی، خو دغه ټیسټونه اکثره په هغه شبخانو کې چې معتادین وي هلته کیږي.
معتادو ښځو ته توصیه څه ده تر څو دوی د زیږون پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي؟
محتاط خزی یا خویندې باید اول خو کوشش دوی باید وکړي چې مخکې د دې نه چې دوی محتاط شي باید کوشش وکړي چې مخدره توکي یا نشه یي مواد کته کړي، او که کته کولی شروع نه شي نو عقلن باید کمی کړي. او د حاملګۍ په صورت کې کله چې دوی حمل اخلي نو په یو دم باندې دوی هیڅ کله نشه یي مواد نه پرېږدي، ځکه چې په یو دم د شی مواد پر خودو خپل مور ته او ماشوم ته هم ستونزې راولاړولی شي. نو کوشش دیو کې چې دوی لکه د نشئی موادو مقدار هم کم کی او ورسره دوی باید دفعات هم کم کی. مثلا د ورځې درې څلور وارې د نشکې کوشش دیو کې یو ځل کې کم دی کې، مثلا یو ګرام یا نیم ګرام یا د استعمالې دا غینې دم کوشش وکړي چې کم کی. یعنی هم د نشه باید دوی خزي کم کی او هم د نشئی وخت ټایم هم باید کم کی، چې مثلا کدرې ټایم یو ټیم ته دی راولی. داسې
په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد مور لنګون ډیر پیچلی او خطرناک وي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنا اوریدونکو، تر دې د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو، په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بده نتیجه پسې نه ګرځي. دی یوه ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي، خو خویو خندا او موسیقي او چکچکو باغ پر سر اخیستی وي. په دې وخت کې یوه میلهوال له مجلس څخه ولاړیږي، د باندې وځي او وروسته اسلم هم ورپسې ورځي. بس له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې اسلم ولې او څنګه بدمرغه کیږي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا، څنګه د بنډاره پاسې جوړې او دلته آواز ناستې؟
اسلم جان، دلته سګرټۍ وهم.
نو شجان، نو شجان،
ته نو شجان بابا، ته وایې چې ته وریجې او غوښه خورم.
خوند خو قدر کوي، دا نو هسې اوس ماته وایې.
د خاورو خوند والا که لري، خوشي چټي شی دی.
نو چې خوشي چټي شی دی ته ولې وایې؟
یاره، که ریښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم، خو څه وکړم، ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته یو دود راکړه، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي. آسې ځان په بلا ماخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسی وایي. دا بدنامي خوښه ده
کاکا. ما کله وایي چې زه چرسی کیږم، بس یوازې نن څکوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري. دا
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه یې هم یو دود زه ووهم چې دا اوس کیسه څه ده.
وا لکه، ما خو درته وویل چې زه شل کاله کیږي چې څکوم یې، والله که یا خوان لري یا خوشحالي.
خیر توکل په خدای، امتحان به کوم، یو ورځ خو نه چرسی کیږم.
والله که ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بنډار تود دی. ته درځه، زه هم درپسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم. دا دی واخله،
ته راکه چې نن زه هم دا رزمري لیک ووهم.
بس ده والکه، بس ده خرابوي دي همدومره، بس ده.
ته صبر وکړه کاکا، تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سامې خوند یې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې، زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازا صبر خانه، وایا سدی ویل
او جنرال صاحب.
خو وایا څه خبره ده
جنرال صاحب؟ ستاسو لام را سره سم ولخره ټول متادین را ټول کړل.
خخه څو نفر دي
صاحب؟ 50 نفر دي.
ډیر ښه،
اسی نو متادین ډیر دي، خو یوازې هغه متادین مو را ټول کړ چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت په مردارو لختیو کې او یاد سرکونو پر غاړه اوسیدل.
اوف بیچارگان.
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځایه نشي خوځېدی.
ته یې د نومونو لیست راکړه.
دغه ده صاحب.
اسلم ولد الاداد. اسلم چېرته دی؟ دا دی پیدا مې کړه.
جنرال صاحب څوک مو پیدا کړ؟
د اسلم په نوم یو پوډري مې پیدا کړ.
صاحب د اسلم پوډري څوک دی؟
دلته یوه میاشت مخکې یوه بوډۍ ښځه راغلې وه، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ښه صاحب.
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی. دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه.
ښه بیچاره.
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې هم راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس درښکاره کړم. عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. عکس یې دا دی.
ته را دی خو که چې زه یوارې وګورم.
دا دی واخله.
بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئنه یې چې اسلام همدا هلک دی؟
وو جنرال صاحب، زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی، کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دی پیدا شو.
بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته دې اسلام مور یې؟
هو زه د اسلام مور یم.
زه جنرال کم خبرې کوم، په یاد مو دي یوه میاشت مخکې چې راغلی وې چې زما زوی ورک دی؟
هو بیخي نه په یاد دي. زما په څه څه شوي دي؟
ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بویزه.
قربان دې شم بچی، خدای دې د بچو له غمه وساته.
بس په خیر راشه، د خدای په امان.
په مخه مو شه جنرال صاحب.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو مننه چې د زهرو کاروان خبرونه مو تر پای را سره واوریدله. لا زادی رادیو سره پاتې شئ او له نورو خبرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان.
Thank you. رنگ دزڑا